የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام علیکم اسد الله غسن فریم اسادی رادیو مجله وړاندې کوم د مجله په دې غنه کې د خرافاتو په خلاف د انتوان چیخوف یو ډېر شکلې کیسه وری د ویکتور هوګو د افکار او اثارو په باره کې معلومات اوری ډاکټر احسان الله درمل خپل څونه وی غسلونه راتلولي
رنگ په هغه لوري ده او نور هغه طرف ته ده غر د غم دلې خار د سرور هغه طرف ته ده وچی قلقلی د زاهدان و دل تخریز لنا شون مست پسندرو د منصور ها اغا طرف تا ده
نور مطالب همشتا دوونه فرهنگی خبرونه محمد امین کمال پوری لولی
د ملي تیاتر د جوړولو کار په سلو کې شپېته بشپړ شوی دی او هیله کیږي چې د روان کال تر پایه پورې به سرته ورسیږي. د ملي تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتي باختر اژانس ته ویلي دي چې د ملي تیاتر د جوړولو کار تیر کال د اطلاعاتو کلتور وزارت په پراختیایي بودیجه پیل شو او اوس شپېته فیصده پای ته رسېدلی دی. ښاغلي شریعتي هیله څرګنده کړه چې د ملي تیاتر د ودانۍ کار به د روان لمریز کال تر پایه پورې بشپړ شي. د یادولو ده چې ملي تیاتر د تنظیمي جګړو په دوران کې په کڼواله بدل شوی و. د استاد سعد الدین شپون د تکلونو مقالو مجموعه چې د مچۍ زاله نومیږي په 312 مخونو کې له چاپ راووته. په دغه کتاب کې چې په جلال آباد کې مازیګر کتاب پلورنځي خپور کړی دی په ادبي او اجتماعي مسایلو باندې د استاد شپون تبصرې او خاطرې خوندي شوې دي. تر دې دمخه د استاد شپون ناولونه، ژوندلیک او د شعرونو کتابونه چاپ شوي وو. دا اول ځل دی چې د استاد سعد الدین شپون د مقالو او تکلونو یوه لویه مجموعه چاپیږي. په بغلان ولایت کې وسلوالو کسانو دوه خبر اعلان و ډبول او ټپیانې کړل. په هیواد ورځپاڼه کې لخپاره شوي راپورټ سره سم د تنویر د خصوصي تلویزیون دوه خبر اعلان حامد شیرزی او حامد رسولی د تیر یکشنبې په ورځ چې کله د پلخمري د نوي خاروال د معرفي کولو له مراسمو څخه راستنېدل په لاره کې د وسلوالو کسانو لخوا ودرول او ووهل شول. د بغلان د مقامات په قول دغه وسلوال د ګوښه کړی شوي خاروال کسان وو. له بلې خوا په کابل کې یو بل خبریال نصرت الله اقبال ویلی دی چې د پروان د والی بصیر سالنګي کسانو وهلی او ټپي کړی دی. ځینو ژورنالیستانو له نصرت الله اقبال سره شوی چلن غندلی او له عدلي او ادارو یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
په کونړ کې یو څه کتابتونونه شته خو مراجعین یې کم دي. روحلان وری په کونړ کې د کتاب ویلو د کلتور په مخ کې د پروتو ستونزو په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی.
د کونړ څو تن اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویل په یاد ولایت کې ځوانان او اکثره نور لوستي کسان د کتاب، اخبار او مجلې مطالعې ته هیڅ وخت نه ورکوي.
نوم یې ضیاء الرحمن دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی یم. مطالعې سره دومره خلک مینه نه لري ځکه موږ وجه خو ډېرې کېدای شي. یو خو د ټکنالوژۍ خبره ده، ټکنالوژي په سم ډول نه استعمالېږي. ځوانان زیاتره په موبایلونو کې اخته دي یا همدارنګه په کمپیوټرونو کې.
هجرت الله محسن دغه فرهنګ او دود زمونږ په کونړ کې پیکا دی.
زمانو محمد لایق سمون دی، د کونړ مرکز اوسیدونکی یم. په کونړ کې کتابتون نشته دی خو کتابتون سره ځوانان مینه نه لري.
دوی وای کتاب مطالعه سره د خلکو مینه نه درلودل ډیر لاملونه لري. چې وی هم
کتابخانه شته خو کله چې ځوانان ورشي د راز راستون سره مخامخ کیږي، رټل کیږي، نبري خودل کیږي چې مطالعه وکړي.
بل د استادانو، خونکو، مشرانو د خوانه دوی ته دا نه ویل کیږي چې د وخت پارزخ باید دوی پوه شي. دوی پوه شي چې یعنی وخت نه دوی سم ګټه واخلي، مطالعه وکړي. مثلا استادان خپل زده کوونکو ته وي، مشران خپل کشران ته وي. نو دغه وجوهات زیات دي زما په نظر.
موږ چې کله د کونړ عامه کتابتون ته لاړو او کتابونه مو وکتل نو په ډیرو یې خاورې پرتې وې او داسې معلومېده چې ګنی په ډیر وخت کې چا ورته ګوتې نه دي وروړي. خو د کتابتون مسؤول رحمت الله وایي چې په ورځ کې له لسو نیولې تر پنځه لسو پورې کسان ورته مطالعې لپاره راځي او دوی د خلکو د مطالعې په خاطر په زرګونو کتابونه لري.
اجتماعي علومو په دغه کې برخه کې ښه قوي کتابونه لرو، یاره د ورځې تقریبا د لسو نه تر شلو پورې راځي.
رحمت الله هم وایي چې په کتابتون کې د پښتو ژبې په پرتله د نورو ژبو کتابونه ډیر زیات دي.
اوس د کونړ درې دي یا قومونه دي، هغه کتابونه موږ قطعا نه لرو چې هغه نه مونوګراف په پوهنتون یا در معلمینو کې وغواړي، هغه د مونوګراف دپاره نشته.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقیوم حکیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کونړ کې دوه دولتي او یو شمېر شخصي کتابتونونه لري.
دولتي کتابخانه زمونږ خپل د اطلاعاتو کلتور په چوکاټ کې دوه کتابخانې دي، یو عامه کتابخانه ده، یو بله د سید جمال الدین افغان په نامه باندې کتابخانه لرو. د دې نه پرته یوه شخصي کتابخانه زردشت علی جوړه کړې ده د شمس په نامه باندې په نورګل کې ده، په چوکۍ ولسوالۍ کې د مدرسې په ساحه کې ده. موږ دلته په درمالوینې علي کې هم یوه کتابخانه کوچنۍ لرو. نارنګ ولسوالۍ کې په یوه لیسه کې د رازقي په نامه باندې یوه کتابخانه ده چې خپله رازقي صاحب د دې د کتابونو په ورکړه په دې کې وسره کومک.
هغه وای په کتابتونونو کې د پښتو ژبې د کتابونو د کموالی ستونزې وزارت تر سوالي خو تر اوسه د حل لپاره څه نه دي شوی.
زموږ پښتو کتابونه یو څه موږ ته چې په رسمي ډول چیرې کړ شوې دي، دریب کې زیاتې، عربي په کې زیاتې، چا چې کومکونه کړی داسې دي، لکه او انګلیسي په کې ډېر زیاتې. ایشیا فاونډیشن موږ سره کومک کړی دی. دو درې ځله موږ سعامه کتابخانه د کابل ریاست وعده وکړله چې موږ تاسو سره د خریداري کوو د پښتو د سیمې په مناسبت باندې، او موږ د خپل مشکلات ورته ویلي دي. تر اوسه چې نه شي ولې موږ دا دوه کاله چې خپل د خپل تخصیص نم خریداري کتابونو په جلال آباد کې کړی دا راوړم دي، ټول پښتو خریداري کړی.
خلک وای هر کتاب یو ځل په لوستلو ارزي او کتاب خمل غره دي، او د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم په کار دي چې د هرې سیمې اوسیدونکو ته د هغوی په ژبه کتابونه د مطالعې لپاره برابر کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. اوس د یو هغه مرغه په باره کې د ریپورت د اوریدو بلنه درکو چې په ترکیه کې څو اونۍ له پولیسو سره ایسار وو او د جاسوسۍ شکر باندې شوی وو. ریپورت وشمه رشیدی لولی.
د ترکیه په ختیځ کې ځایي مقاماتو یو مرغه په دې علت له ځان سره ایسار کړ چې دوی د پردي ملک لپاره د جاسوسۍ شکر باندې کړی وو. د نېشنل پوسټ ورځپاڼې له ریپورت سره سم څو ورځې د مخه د ترکیې د ختیځې اناتولي په ایلزغ ولایت کې د یوه کلي اوسیدونکو یو مرغه ولید چې په غاړه کې یوه فلزي کړی وه او په هغې باندې لیکل شوی و چې 4311 تل ابیب اسرائیل. کلیوالو ګمان وکړ چې دغه مرغه ممکن د جاسوسۍ لپاره ترکیې ته راستول شوی وي، نو حکومتي چارواکو ته یې وسپاره. د ایلزغ ولایت پولیسو هم ورباندې شک وکړ او مرغه یې د فیرات پوهنتون استادانو ته وسپاره چې وی ګوري او حقیقت یې معلوم کړي. متخصصانو له څېړنو وروسته وویل چې دغه مرغه د بازانو له کورنۍ سره تعلق لري. یو ډول کوچنی باز دی چې معمولا لس شل متره پاس الوزي او لوی حشرات، چرمهګۍ، کربوړي، موږکان او دغسې نور شیانې خوراک وي. دغه ډول باز ته چې په افغانستان کې څرخنۍ وایي معمولا د مرغیو او چنچنو د ښکار لپاره ساتل کیږي. متخصصانو د دغه څرخنی د اکسرې په شمول دقیقه طبي معاینه وکړه او ډاډ یې ترلاسه کړ چې د هغه په بدن کې داسې هیڅ آله نشته چې معلومات ورباندې راټول او مخابره کړي. له دغو څېړنو وروسته پولیسو څرخنۍ خوشې کړ چې په خپله مخه لاړ شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان د ځوان کهول په هغو شاعرانو کې حساب دی چې هم نوی تصویر د اهمیت ورکوي او هم نوی او بدی فکر ته. د ده د شعرونو په باره کې ویل شوي دي چې فکر او احساس پکې دواړه وي او د کلام په خوالي او موسیقي ته هغومره پام وي لکه څومره چې خیال انځورونو او د کلام مانوي ښکلاو ته پام کوي. د ډاکټر احسان الله درمل د څلورو نویو غزلونو د اوریدو بلنه درکو چې دی په خپل لولي.
نه دی غبار ښکاری او نه په لاره پل عشقه، د برق پاس د شاید کړی دی مزل عشقه. راشه د زړونو تاج مو مړ دی په یو سر پسې، د افسانو میندې دی بوری پاتل عشقه. لاړی تا وویشه د ستوریو په جنګړو نور، جهان دې پرېښود هغه غار هغه ځنګل عشقه. اوس یې د ګوته د اتوم په سره تکمه ایښې، ولاړ هغه وخت چې د انسان وسله وه ګل عشقه. بیا په لاسونو د زرین انقلاب توخ کړه هسک، د زړونو کاڼي په غمیو کړه بدل عشقه. د بې خدای د یوه داسې جهان پته را، چې نه بد راته یادیږي نه زل عشقه. نه یوم تا لوټ کړم خدای هستی را کړه د سوز و ساز، اوس یم په سرو تال آباد لکه غزل عشقه. شور په ټول عالم دی خور د سخاوت هغسې، څه به یې کړم کچکول مې مات دی د قسمت هغسې. له شپږو لور یو مو د کرکې کاڼې اوري په سر، خو مونږ ترا شوای نه د محبت هغسې. وا د آدم د ګناه ورس چې وتم ستا له کوڅې، هغه ورستون شو له ما پاته د جنت هغسې. له هرې سا نه مې شپیلی د اسرافیل اورمه، له هرې سا نه مې شپیلی د اسرافیل اورمه، یو عمر کېږي چې په ما د قیامت هغسې. له خپله ځانه ستا په لورې یم روان په چیغو، یم جرس په قافله کې د هجرت هغسې. چې له دریا برا بل شوي ګردابونه ګورم، وایم ځا شکر شته د ستور د بغاوت هغسې. عشق دی درمله لا هم هیر افسانه د انسان، غمی په تل د سمندر د امانت هغسې، غمی په تل د سمندر د امانت هغسې. رنگ په هاغه لوري دی او نور هاغه طرف ته دی، رنگ په هاغه لوري دی او نور هاغه طرف ته دی. غر د غم دلې خار د سرور هاغه طرف ته دی. وچی قلقلې د زاهدانو دلته خوري زړونه، وچی قلقلې د زاهدانو دلته خوري زړونه، ژوند مست په سندرو د منصور هاغه طرف ته دی. نشته د خرما او د طوبا د تقدس کیسې، سیوری نازولی د انګور هاغه طرف ته دی. ندی غرقوی ورزا د ژوند نیل دی للارو ډک، کڅ د نور بغیږه درکړي تور هاغه طرف ته دی. هاغه مسیحا چې دی له ډېرې مینې مړ پسې، هاغه تر نرګس ښکلی رنځور هاغه طرف ته دی. بل خوا چې د زړه قطب نما درمله نه ګرځي، بس د خاپرو ارم ضرور هاغه طرف ته دی. چې دواړه لاسه مې وچ شوي په دعا ورپسې، خدای پاچا یې لره زه چې یم ګدا ورپسې. څوک د تیاره او بدرنګي چې به یې مخه نیسي، هغه چې ځي وي بدرګا رنګ او رڼا ورپسې. نه نه خپه نه شي ته، ستا غرور دې مات نه کړي خدای. نه نه خپه نه شي ته، ستا غرور دې مات نه کړي خدای. څه چې زړه مات شو زما، مات دې وي بلا ورپسې. د حسن بېله ژبه بېلې قواعد او دستور، د حسن بېله ژبه بېلې قواعد او دستور، جمله لیکي خوږدي د ټکی په ځای بیا ورپسې. د هغوی وخ کې شوې د خکل یو د هارونو غمی، زرګره حسن تا چې کړې و خندا ورپسې. نه د سوري زړه په زور بیا مومي نغمه درمله، نه د سوري زړه په زور بیا مومي نغمه درمله، شمس به پیدا کې خو کته شوې مولانا ورپسې.
ما خوب لیتا پخنایم چه زدستن پخنایم ما خوب لیتا پخنایم چه زدستن پخنایم پدی پدی کبدی نگر آیو پلایو ما خوب لیتا پخنایم
اکثر کسان په ځوانۍ کې دا جرأت لري چې په خپل ژوند کې یو لوی تحول راولي، خو چې څومره یې عمر پخیږي بیا یې په ژوند کې د تحول راوستلو او د نویو لوریو د خپلولو جرأت کمیږي. دلته د یوې داسې ایرانۍ په اړه د یو رپورټ خلاصه اورئ چې په 99 کلنۍ کې یې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. رپورټ وشمه رشیدی لولي.
تیرونه یوې 99 کلنې ایرانۍ خاتون خویکانی د امریکا د تابعیت سند ترلاسه کړ. میرمن خویکانی د امریکا په لاس انجلس کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د امریکا تازه اتباع پکې د وفادارۍ لوړه کوي. د دې د وفادارۍ په مراسمو کې په فارسي ژبه ویل چې خورا زیاته خوشاله یم، هیڅ مې فکر نه کاوه چې د امریکا تابعیت به ترلاسه کوم. سکل په هغو زرګونو خارجیانو کې چې د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی دی، میرمن خویکانی ترګردو د ډیر عمر لرونکې ده. دا 99 کلنه ده. په تیرو 50 کلونو کې یوازې 20 کسه داسې و چې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو په وخت کې عمرونه تر 100 اوښتي و. هغه کس چې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو په وخت کې عمر تر بل هر چا زیات و، یوه ترکۍ میرمن وه چې مانیک بوکاچالیان نومیده، او په 1990 میلادي کال کې چې د امریکا تابعیت ترلاسه کوه 112 کلنۍ ته رسیدلې وه. په لس انجلس کې د امریکا د مهاجرت او تابعیت د ادارې یوې مامورې کلارا نیکولسن د میرمن خویکانی په باره کې رسنیو ته ویلي دي چې موږ باید دا میرمن وستایو او قدر یې وکړو چې په دومره زیات عمر کې هم د نویو فیصلو کولو ته ادامه ورکړې ده. د میرمن خویکانی لور کلارا خاچوداریان چې له خپلې مور سره د تابعیت د اخیستلو مراسمو ته راغلې وه، رسنیو ته وویل چې موږ ډیر خوشحاله یو چې مور مو د امریکا تابعیت ترلاسه کړ، ځکه هغه وخت چې زه لا ډیره وړه وم مور به مې بس همدا خبره کوله چې امریکا ته لاړ شو او هورې ووسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. اروپایانو د یونان او روم د تمدنونو له تباه کېدو وروسته د خپل تاریخ یو سخت دوران پیل کړ چې دوی د تاریخ تورې شپې بولي. په دغه اثر کې د خرافاتو بازار ډیر تود و، او د کلیسا مقاماتو له خلکو سره او په تېره بیا له ښځو سره تریخ چلند کاوه. په نړۍ کې د لنډو کیسو لوی استاد انتوان چیخوف د اروپا په منځنیو پیړیو کې د خرافاتو او له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه یو ډیر ښکلی داستان لیکلی چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی دی. دغه داستان ګناهګار نومیږي او فریدا سیفی لولي.
څوک چې د ماریا سپلانسو نومې جادوګری د پټیدلو ځای افشا کړي یا د هغې مړې محکمې ته راوړي یا یې ژوندۍ حاضره کاندي، د خپلو ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعې د څلورو قاضیانو لخوا شوی و، او د هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشري تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلان خبر شول او پلټنه پیل شوه. شپارستنه خزي چې رنګي ماریا ته ورته وونی ول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشان وه، پاغ زمانه کی د خلکو د احمقانه باور وو چې جادوګره که وغواړي خپل بڼه بدلولی شي، معنی دا چې شکل یې په تور سپی یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو زناور په کوم ښکاري حمله کړي او ښکاري اوربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی، خو اوربوز ناڅاپه د ښکاري د مېرمنې په وینو لړلي لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپی او پیشوګان ووژل، خو هیڅ یو حیوان د ماریا سپلانسو کومه نښه ظاهره نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وه او پلار یې چې سوداګري به یې کوله او یو هډور سړی و، په خټه د بارسلونا فرانسوی و. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلي و. دغسې میرمنې خاص جذابیت لري، دی ښکلې هوښیارې او بېخارې پیغلې چې د اسپانیا والاو غوندې د زړونو د غلا چل زده و او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه، تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلي وو. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماڼو سپلانسو سره واده وکړ. سپلانسو یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. دوی دواړو په یو بل زړه بایللی و. میړه هوډ وکړ چې خامخا به د ماریا ژوند نیکمرغه کوي او کنه ځان به وژني، خو د واده دویمه ورځ وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماښام و، ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره ولاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډیر لوی ښار و او دلته ډیرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوه. ماریا په لاره کې یو زلمی راهب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سینټ مارک وارد ته به څنګه ځما؟ راهب تم شو، دې ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. لمر د قدم لویدلی و او د سپوږمۍ یخې رڼا او د هغې سیوري د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه. بیځایه نه ده چې شاعران ښځه له سپوږمۍ سره تشبیه کوي. دغه تشبیه ښځه په زلونو ښکلې انځوروي. د ماریا ګامونه به چې چټک شول، تورو زلفو به یې اوږې او ټټر ور وپوښل او چې لاسونه به یې ټکري ته ور وړل، مړوندونه به یې تر څنګلونو پورې لوڅ شول. زلمی راهب یو دم ماریا ته وکتل.
په اولیاو قسم خورم چې ته جادوګرې، یقین مې دی جادوګرې.
بیا یې شونډې وخوځېدې، څاوراد یې وویل، بیا یې په لوړ غږ ماریا مخاطبه کړه. دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، په خپله مې ولید. یقیني زه 15 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګرې موندلې دي. ته یو 50مه، زه اګوستن نومېږم. راهب له خبرو وروسته صلیب وایسته او لرې شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و. مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې بډې وهلې دي. اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی او په هغه وخت کې کښلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. 300 متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي د لاتین غټ توري لیکل شوي وو تیرېدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې وو. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و، د ماریا خاوند سپلانسو ته ورغی او پوی کړ چې زر تر زره اسقف ته ورشي. سپلانسو ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل، ښځه د جادوګره ده. د سپلانسو رنګ والود. اسقف زیاته کړه، خود خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شو. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپی او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانسو حیران دریان و. په نیولې غږ یې وویل، هغه
هغه زما ښځه ده؟ هغه بل څه نه ده؟
اوس خف ورته وویل، دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلی نه شي، ځکه چې له شیطان سره یې واده کړی دی.
کم بخته، ته نه یې خبر. ته هغې خبیثه روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه.
اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل، د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فیمینیا څخه استخراج شوې ده.
او فیمینیا یو مرکبه کلمه ده چې مینای هماغه مینوس ده، او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالی معنا لري. او نه چې د فیمینیا اوله برخه ده، په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف ده، او نتیجه دا شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه.
د سپلانسو په بدن کې وینه وچه شوه. د اسقف له کوټې ووت او د لاس ګوتې یې له تندې راتاو کړې. هغه به اوس د ماریا بې ګناهي څنګه ثابتوله؟
دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی؟
نور نو د برسلونا ګردو خلکو منلې وه چې ماریا جادوګره ده.
په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی، او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دې نه وي ورباندې لګېدلی.
د سپلانسو پلار چې ډاکټر و، د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا، د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه، دوی ډیر سادهګان دي، د دوی عقیده په یوه غیران نه ارزي.
البته سپلانسو هم د خپلو وطنوالو غوندې عقاید لرل، خو د اسقف دغه خبره یې زړه ته نه لویدله. د خپله ښځه پوره پیژندله، او یقین یې و چې ښځې یوازې هغه وخت جادوګری کیږي چې بوډۍ شي.
سپلانسو کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل، ماریا، راهبان غواړي تا اور ته واچوي.
دوی وایي ته جادوګره یې.
ما ته یې امر کړی چې وربدې سپارم.
اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګره یې، خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او د دې ځایه ځان وباسه. خو که ستا په نفس کې شیطانی روح نه وي، زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي، او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي. نو که په رښتیا ساحره یې، پخیس پکې کړه.
خو ماریا نه وتښتېده، نه توره پیشو شوه، یوازې په مخ اوښکې رامات شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل.
خاوند یې مخ ور واړه، ویې ویل، ګرانې، پلار مې راته ویلي و چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په کوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد و، له خدایه منکر و، خو صادق سړی و. تر هغه وخته پورې ځان چېرته پټ کړه، دا کار ګران نه دی. زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټه کړم. ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی، ځان چاته نه ښکاره کوي.
پلار مې په ټینګه وویل چې هغه وخت ډیر لنډ دی.
شپه ماریا د بیړۍ په یو پټ ځای کې د سمندر مستو سپو ته غوږ نیولی و. له یخنۍ پوړېدله، او د هغه وخت د رارسېدو ارمان یې کاوه چې خسر یې ویلي و چې را روان دی. اسقف سپلانسو ور وغوښت او ورته یې وویل، ښځه دې چېرته ده؟ ده ځواب ورکړ، له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده.
اسقف ورته وویل، اوس خود یقین شو چې ما سم قیاس کړی وم.
پرها پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډیر تکړه سړی دی، وزه، خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګرې سره واده ونه کړي. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیث روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم یو ډیر مومن کاتولیک چې خپل ښځې روح ورته باکړی و په اور کې واچوم. د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیطان ته وسپاري، خو دا کانه ور وشوه. اوس نو زه خدای دې مل شه. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانسو به یې هر شپه حال اخیست،
او اړتیاوی ورپوره کولی. میاشتې واوښتې، خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانسو پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وي. په لنډ وخت کې چېرته وچېدې؟ ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور مارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پیښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و، د سپلانسو په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخلو خبرې نور فکرونه ورپیدا کړل. دا چې د سړي ټولې ګناهې وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانسو چې ځان یو لوی ګناهکار ګاڼه، سړه سا وایسته. د یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي یا خورا ربړېدلي وو. سپلانسو د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تودلو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیر کړی و. په دولسمه او دیارلسمه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه، او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډېر واټن نشته. سپلانسو له خپله پلاره مداري توب زده کړی و، او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کولمې مولمې راغونډې کړې وې. یو ځلې چې په اوکلی یا اونګ کې سمېده کول، ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتلی و. په تدلو کې د ده ژوند په دغسې شیطاني چارو لړلی و. د پلار له وفات وروسته یې تادلو پرېښود، او څه موده پس یې د خپلو شیطاني کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یو بوډا او عالم راهب تر غوږه ورتېره کړې وه چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي، او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدونکی دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانسو د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر څه ته تیار و. د بله ځان سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم، د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پخیزم، او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست، په زړه کې ورتېره شوه که مې ماریا ښځه نه وې اوس قفته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. په سپلانسو باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره لویه مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته په سپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایل. ده د ښار په دیوالونو باندې د لګېدلې اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وې بیا یې سپارل په کار وو. د ګناهونو بخل کېدل هم ډېر خوند لري. موږ کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو، بیا به یې مړی دغه تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده که څنګه؟ دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي. مړی خو بیا په خوږو نه پوهېږي. سپلانسو ویل ګمان نه کوم ماریا ډیر ژوند وکړي. که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانسو په فکر کې ډوب شو او له ځان سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زه مرم که دا کمې ښځه نه وې ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانسو د بیړۍ په دړو قدم واهه، له ځان سره یې وویل اوس کاشکې ومري، ژوند خو یې په ګوتو نشم ورکولی. زړه مې نه مني خو که مړه شوه، مړی به یې دغه تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم، او بیا به یې له ګریوانونو ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو وژله. د ماریا جنازه یې د شری قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانسو ته ور وبخلې. اسقف د ده کار وستاین او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو مېرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنگ دی.
تاسی په تیرو اونیو کې د فرانسې او نړۍ د 19مې پیړۍ د لوی لیکوال او روشن فکر ویکتور هوګو د ژوند په باره کې معلومات واوریدل. د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ویکتور هوګو په افکارو او آثارو رڼا اچوي. استاد منلی وایي
د هوګو په نظریاتو کې څو ټکي مهم دي. یو دی چې دی د مرګ د سزا ډیر سخت مخالف دی او وای چې درې شیان دي چې یوازې د خدای پورې ارتباط لري. یو هغه څه چې بدلېدلی نه شي، یوه پرېکړه چې وشوه هغه پرېکړه نه بدلېږي، دا یوازې د خدای پرېکړه ده. بل هغه څه چې بیرته راګرځېدلی نه شي، یو کار چې وشي او د هغې د بیرته راګرځېدلو امکان نه وي، دا د خدای په واک کې دی. او درېیم هغه څه چې ړنګېدلی نه شي، یعنی یو شی چې تصمیم ونیول شو او په هغې تصمیم باندې بیرته راګرځېدل ناممکن وي، دا د خدای په واک کې دی. نو کچیر انسانان دغه درې اصول په خپل قوانینو کې ځای کې په یو شکل یا په بل شکل باندې، دغه جامعه دورانه خواته ځي.
یعنی بنده باید خدای اختیار ونخلي، مطلب دا دی
خدای اختیار ونخلي. نو د انسان قانون کې بدلون راتلی شي، تعدیل پکې راتلی شي. د انسان قانون تلپاتې نه دی. انساني قانون، انساني قانون داسې څه نه کوي چې د هغې جبران ونشي کړلی.
نو استاد منلی، دغه مفکوره چې ده، دغه دی چې اعدام دی نه وي، دا اوس هم په دنیا کې کال په کال وینو چې یو نوی ملک په خپل قانون کې تغییر راولي او د اعدام سزا ختموي، دغسې یو بهیر روان دی. نو دی داسې نظریات هم لري چې دغه وخت په نسبت خو نو ډېرې هغه دي نوي دي،
دغه وخت په نسبت ډېر نوي دي، او دغه وخت په هغه وخت کې دی د دې نظریات دپاره ډېره ستره مبارزه کوي، ډېر په شدت سره مبارزه کوي. او هر کله چې عدالت یو څوک په مرګ محکوم کی او ثابته شي چې هغه بېګناه مړ شوی دی، نو دی حتماً پسې راپاڅېږي او یو څه پې وایي. د بل مهم ټکی دا دی چې دی د اروپا د جوړولو یو مخلاری دی، یو سرلاری دی. دی په 1949 کال کې د جون په 8مه یوه بیانیه ورکوي، او په دې بیانیه کې وایي چې یوه ورځ به راشي چې تاسو فرانسه، تاسو روسیا، تاسو ایټالیا، تاسو انګلستان، تاسو آلمان، تاسو د دې قارې ټول ملتونه پرته له دې چې خپل خصوصیات له لاسه ورکوي، او پرته له دې چې خپل له ویاړه ډک شخصیت له لاسه ورکوي، تاسو به سره په یو داسې وحدت کې راټول شئ او اروپایي وروري به جوړه. یوه ورځ به راشي چې دغه دوه ستر ګروپونه چې د امریکا متحده ایالات دي او د اروپا متحده ایالات دي، یو بل ته مخامخ د بهرونو ورآخوا به یو بل ته لاس وغځوي، او د تولیداتو، د تجارت، د صنعت، د خپلې پوهې، د هغې پوهې چې دنیا به جوړه کړي، دشت به آباد کړي، او د خدای خلقت کې به خواله راولي. په دې ډول به دوی سره یو ځای د ټولو د ښېګڼې دپاره کار کوي. او هغه دوه ستر قوتونه چې شته، چې یو د انسانانو وروري ده او بل د خدای قوت دی، دا دواړه به سره همغږیږي.
استاد منلی، په نولسمه پیړۍ کې چې اروپایي ملتونو له یو بل سره سخت مخالفان ول، حکومتونو بیا همیشه جنګونه کول، د نولسمې پیړۍ تاریخ د اروپا هم دغسې یو تاریخ دی، حتی تر دوم جهاني جنګ پورې دوی تاریخ داسې دی. نو د ده دا اټکل هم حیرانوونکی دی، یو ډېر ژور فکر نتیجه بللی سو.
د ده دغه اټکل د نه یوازې چې د یو ژور فکر نتیجه ده، بلکې د یو ډېر انساني مرام څرګندونه کوي چې بلاخره دغه مرام پس له څه باندې یوې پیړۍ بریالی شو. البته د اروپا د وحدت دپاره تر د پخوا هم ځینو کسانو نظریات وړاندې کړي و، خبرې کړي،
حتی دغه اول ناپلیون چې به حملې کولې هم د ده خو یو مقصد دا و چې د اروپا د یوه غوندې
یو مقصد د اروپا یو کول و، مګر په هغو ارزښتونو چې ویکتور هوګو د اروپا جوړېدل غوښتل، دا فکر کوم چې په هغه وخت کې یو ځانګړی دریز و.
استاد منلی، د هوګو خبرې تاسې وکړې، د اروپا یاده کړه او امریکا یې یاده کړه، دوی یووالی غوښت. په نولسمه پیړۍ کې د اروپا ځینو نورو خلکو هم د خیر خبرې کړي دي، د انسانیت خبرې کړي دي، خو په هغو مستعمرو باندې دوی بیا معمولا پټه خوله دي چې دوی هلته حکومت ورباندې کوي، دوی هلته استثمار کوي، او هغو خلکو ته بیا په برابره سترګې نه ګوري. څنګه دا ویلی سو چې په هغو روشن فکرانو کې د اروپا لغه ټول کمال سره سره دغه عیب و چې دنیا ته صرف د اروپایانو و امریکایانو له سترګو کتل، نه د نورو انسانانو، یعنی په ټول انسانیت باندې بیا هم ډیر قایل نه و.
دوه ډلې وې، یو هغه کسان و چې فکر یې کاوه چې د بشریت تر ټولو کامل فکری نظام هغه نظام دی چې د رنسانس نه وروسته په اروپا کې رامنځته شوی دی، او غوښتل یې چې هغه په ټوله نړۍ کې خپور شي. نو په هغې اساس یې دغه اروپایي فرهنګ تر ټولو لوړ او عالي فرهنګ باله، او دا یې د خلکو حق بګاڼه، د ټولو ملتونو حق یې ګاڼه چې د دغه فرهنګ نه مستفید شي، که څه هم دغه فرهنګ په زور په دوی باندې تحمیل شي. یو ډله نور بیا داسې کسان وو لکه ولتیر یا دیدرو یا هوګو چې هغوی د انسانیت ارزښتونو ته په ډېر درناوي قایل وو. ویکتور هوګو په خپله یوه لیکنه کې کله چې انګلستان او فرانسې لاس یو که او د چین د پیکینګ زوړ ښار یې ړنګ که، یوه ډېره شدیده مقاله لیکي او وایي چې فرانسه او انګلستان هغه غله دي چې د انسانیت یو لوی شاهکار یې له منځه وړی دی، او نن که د هغه شاهکار ځینې نښنی خانې دوی د خپل ظفر د نمونو په ډول په اروپا کې ګرځوي، دا په حقیقت کې د دوی د غلا یو ستر شهادت دی. نو د په هغې وخت کې هم همدغه دریځ درلودلی دی. بینوایانو ته تاسو اشاره وکړله، بینوایان داسې یو کتاب دی چې د خوارو انسانانو ستونزې پکې نغښتل شوي دي، او هغوی ته د خلاصون لارې پکې هم د مذهبي لحاظه او هم د ټولنیز لحاظه څرګندې شوي دي. 1893 د ده یو بل ډېر ستر اثر دی چې په هغې کې هم د انساني عالي افکارو څرګندونه شوې ده. نوتردام د پاری هم یو بل د ده شاهکار اثر دی،
پوملاکوپ د نوتردام،
پوملاکوپ چې هغه هم
ناول دی،
ناول دی، ډېر ستر ناول دی، او بیا هم پکې د هغو انسانانو چې له هر څه محروم دي د عالی احساساتو او د عالی اخلاقو څرګندونه شوې ده، چې حتی اغله هم پکې د ډیرو عالی احساساتو او عالی اخلاقو خاوندان دي.
استاد منلی، د ده خو یو دغه بېوزلان یا بینوایان ناول په افغانستان کې ډیر مشهور دی، بلې همدغه ناول دی د نوتردام په ملاکوب، بلې یو بل ناول هم ډیر مشهور دی دلته، هغه څوک چې خاندي یا هغه سړی چې خاندي، دغه درې ناولونه یې ډیر مشهور دي په افغانستان کې چې لوستونکي ډیر لري. ویکتور هوګو څنګه چې تاسې معرفي کو، په ادبي لحاظ د کلاسیک سبک په مقابل کې دی د رومانتیزم پلوی دی، د استبداد په مقابل کې د ازادۍ پلوی دی، که څه هم خدای منی او ظاهرا یو مسیحي ده، خو د پاپ د سیاسي قدرت پلوی نه دی، په هغه مذهب کې هم بیا دغسې یو نظر لري. په هغه وخت کې ځینې ډېرې نوې خبرې هم کوي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم له بشر نه دی ورسېدلی، ځینو ته تاسې اشاره وکړه. خو که ادبیاتو ته راسو، تاسې وویل چې دی شاعر و، ډرامه لیکونکی و او ناول لیکونکی و. په ادبیاتو کې بیا درسته ده چې دی به یو رومانتیک ادیب و، خو بیا هم د ده خاص خصوصیات څه دي، یعنی وغه شي چې دی ډیر یادی شي
د د ادبیاتو ډیره مهمه ځانګړنه دا ده چې د انساني احساسات لکه څنګه چې دي هغه سي انځوروي بیخي سپین پکې نشته بیخي تور پکې نشته هر څه بیل بیل رنگونه لري او هغه څوک چې کېدای شي ډېر بد نقش ولري په عین حال کې کېدلی شي چې ډېر عالي کارونه وکړي هغه څوک چې ډېر عالي شخصیت لري کېدای شي چې په ژوند کې ډېر بد کارونه وکړي یعنی د انسان واقعي ماهیت ته ډېره توجه کوي د انسان د ننني ژوند ته ډېره توجه کوي او تر ټولو مهم اجتماعي عدالت په هغه شکل چې واقعا یو روڼ اند دی کولی شي په هغې باندې فکر وکړي د یو سیاستمدار له نظره نه بلکې د یو اخلاقي مقام له نظره مهمه ځانګړتیا زما په نظر دا ده چې د ټولنې له استبدادي نظام سره د ټولنې د بیعدالتیو سره مخالف دی مګر د دغو حل لاره د انسان په اخلاقیاتو کې ګوري په دې کې نه ګوري چې د انقلاب د لارې څوک قدرت ونیسي او شتمنۍ وویشي بلکې د انسان د لوړېدو او د انسان کېدلو له لارې غواړي چې دا هدف ته ورسیږي
استاد منلی دی لوی شاعر هم و تاسو کوم وخت کوم شعر په پښتو ترجمه کړی دی
تر اوسه مې دا کار نه دی کړی انشاءالله چې پلان راتلونکي به وکړو